라디오. 라디오 아사디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن چهارشنبه د وری یا حمل میاشتې 13 او د اپریل و منیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې نیم ساعت کې روسیا وایي د افغانستان په اړه هر پریکړه کې باید طالبان شامل وي
движение طالبان это часть
د طالبان تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده د هواری په پریکړه کې باید د افغانستان ټول سیاسي قومي او مذهبي ډلې شامل وي
ملګری ملتونه وایي د وګړو زیاتوالی به د بیوزله افغانانو شمیر زیات کړي غزنی کې د ازادي راډیو یو راپور د یو شمیر ماشومانو ژوند بدل کړ هر کی ګوټ
رنگول بیا مقدرې سم راوستم پارک بیا د شرا کول شل شل افغاني بیا ما کولې
له اوګدې ځن روسته ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پر اټومي تړون خبري وکړي مخکې دې چې دې او نورو مسایلو تر اشو پام وکړي خبرونه ته په کندهار کې د مسافرو پر بس 14 څلور تنه وجلی دي د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د څلور تلويختو بندونو د جوړېدو چاره پیلوي او د ایران او د نړۍ د قدرتونو پر اټومي تړون غونډه ترسره شوه بشپړ خبرونه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس 14 شوي چارواکي وایي پیښه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یولس ټپیان دي د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې 14 تیر مازدیګر مهال د خاک چوپان په سیمه کې د خاک شوي ماین له کبله شوي
د میوند ولسوالۍ کې د مسافروړونکو پر غټ موټر باندې د وسلوال تر هرګرو یو شخصي مين 14 کړي د چپلمړی معلوماتو کې څلور نفر په شهادت ملکی وګړي رسیدل او 15 نور ټپیان شوی دي
تر دې 14 نګدي یو سات مخکې په همدې میوند ولسوالۍ کې د پولیسو هم وی ټانګلې و موټر سره ټکر شو چې په دې پیخه کې دوه پولیسو وژل شول او شپږ ملکیان ټپیان شول د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د 13 طالبانو د وژلو ادعا کوي دفاع وزارت په ویلامه کې څرګندوي چې پرون مازدیګر الوتکو د شیندان په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ چې د دوی د درې قمندانانو مدثر اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون 13 تنه وژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول دفاع وزارت د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د یو شمیر وسلو او وسایطو د تخریب ادعا هم کړې طالبانو له دې وړاندې د دفاع وزارت پیل شو عملیاتو ته خبرګون ښودلې او ویلې دي که ونه دریږي دوی به په ځوابي اقدام غاور وکړي د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېخت بندونو عملی چاره پیلوي د خبره د ملوب د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي رادیو ته وکړه
په دغه بندونو چې شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر زیات لګښت راځي د 90 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت بله ولري د دې ترڅنګ به 360,000 هکټاره کرنیز ځمکه خړوبوي دغه بندونه به 1200 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي
دا واړه او لوی بندونه د افغانستان په 21 ولایتونو کې جوړیږي بلورته د افغانستان د فوادامي وزارت وایي چې په لسګونو مامورین برطرفه کړي دي د وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس پرون ازادي رادیو ته وویل
نظر به شکایات پیهم اتحادیه های ترانسپورتي
د ترانسپورتي با روډونکو او موټر چلوونکو اتحادیو د بیا بیا شکایتونو له امله د اصلاحاتو د راوړو او له فساد سره د مبارزې په خاطر فوادامي وزارت د حقیقت موندنې یو پلاوی وګمره چې د دې پلاوی لارښوونې ورسته یو سلواتش پته کسان لدندو ګوښه شول
دا برطرفه شوی کسان پر رشوت تورن شوی همدار اسپردوی تور پوري شوی دی چې هغه موټرو ته به اجازه ورکوله چې تر حد زیات بار به ورچې دا کار د زینو لوی لارو د خرابېدو سبب شوی دی د ایران او د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا رژوند کېدو په اړه غونډه وکړه. دا غونډه پروند د اتریش په پلازمینه ویانا کې وشوه. تر غونډې وروسته د ایران د اټومي پروګرام مشر مرکچی عباس راخچی د ایران دولتي ټلویزیون ته څرګنده کړه چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره یې ګټورې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگټن کې وویل چې د اتریش په پلازمینه کې غونډه څارله. دا غونډه ګټوره وه او یو ښه ګام و. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شي. او د ارمنستان یوې میرمنې قاضي د دغه هیواد پخوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهره چانو د ځپلو له توره بری کړ. په پلازمینه ایروان کې وروسته تر دو کلونو محاکمې میرمن قاضي انا دانیبیکان پرون دته وروسته تر دې براءت ورکړ چې د اساسي قانون محکمې له 11 ورځو وروسته هغه ماده باطله کړه چې له مخې یې دا کسان محاکمه کېدل. خو میرمن قاضي دانیبیکان بیا هم دا حکم وکړ چې کوچاریان او د دفتر رئیس ارمین گیفورگیان باید د رشوت په تور محاکمه شي. دوی دا تور نه رد کړی دي. کوچاریان له 1990 کال نه تر 2008 پورې ولسمشر وو. دای په 2013 کال کې له دوه متقاعدو جنرالانو سره په دې توران شو چې د اساسي قانون اصول تر پښو لاندې کړی وو. دا تور له هغو اعتراضونو وروسته پر دوی ولګې چې په 2008 کال کې تر انتخابات وروسته مظاهرې وشوې او اته تنه د دوه پولیسو په ګډون پکې ووژل شول. شپږ شپېته کلن کوچاریان پر دې ټول لګېدلې تورونه بې بنسټه بولي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوستر خارونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې ملي ادارې دراتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسماني موریز د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه درې. هرات کې باسماني موریز وی د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه ته. کندهار کې باسمان وریز وی د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 12. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه وریز وي د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه نه اټکل شوی. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
سهارنۍ خبری مجله اوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر په اسلام آباد کې له پاکستانی پوځي او ملکی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کوي. سرګی لاوروف چې تر دې مخکې هند ته تللی وو وایي د افغانستان په اړه هر پریکړه کې باید طالبان شامل وي. له لاوروف سره د خبرو پر مهال هندي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې له نوې ډیلی اسلام آباد ته مخه کړه چې د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د هند پر امنیت اغیز کوي. سرګی لاوروف د یو دیارلس کسیز پلاوي په مشرۍ پرون له هند څخه پاکستان ته ولاړ. دا په تیرو 9 کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې د بهرنیو چارو یو وزیر پاکستان ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د لاوروف د اسلام آباد ته سفر په اړه ویلي دي چې هدف یې د افغانستان وضعیت ته د دواړو هیوادو ګډه اندېښنه ده. لاوروف پرون په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې پر داسې سولې ټینګار وکړ چې ټول افغانان پکې وي.
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده. نو د افغان مسلې د هواري په پریکړه کې باید د افغانستان ټول سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شامل وي. کنه ثبات نه ترلاسه دا ډول پریکړه باید د سیاسي، قومي او مذهبي توازن پر بنسټ وي چې په حکومت کې ټول خپل استازیتوب ولري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره موافقه وکړه چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي په منظم ډول په ارتباط کې وي. اس جی شانکر بیا د نوې ډیلی اندېښنې ته په اشاره سره سیاسي حل لار د ډیموکراتیک افغانستان په معنا بیان کړه.
فور انډیا واټ هپنز ان افغانستان امپاکټس اټس سکیورټی ډایریکټلی.
د هند لپاره چې په افغانستان کې پیښیږي په مستقیم ډول د هند پر امنیت تاثیر کوي. مخبل نظر شریک کړ چې هلته د هغه هیواد دننه او شاوخوا پایدار سوله د ټولو په ګټه ده. د سولې بهیر باید پر دې اساسي اصول ولاړ وي چې موږ ټول یې تاییدو او سیاسي حل لاره د خپلواک، حاکم، متحد او دیموکراتیک افغانستان په معنا ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هند څخه په داسې وخت کې پاکستان ته تللی دی چې د مې لومړۍ نیټې ته څه باندې 3 اونۍ پاتې دي. دا هغه ورځ ده چې د امریکا پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې تر دې نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي، خو اسوشیټیډ پریس اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستي څرګندوي چې متحد ایالاتونه غواړي له دریو تر شپږو میاشتو پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موده تمدید کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له سولې ورهاخوا د افغانستان یوې ټولنیزې او اقتصادي موضوع کې تمیږو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په یو راپور کې ویلي چې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي پرمختګ ټیټه کچه به تر راتلونکي 2040 کال پورې د دغه هیواد 80% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې راولي. دغه سازمان د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل دغه راپور کې د افغانستان اقتصاد راتلونکي د سولې بهیر او کورونا وایروس له وضعیت سره تړلی بللی. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي سازمان د افغانستان د اقتصادي پرمختګ راتلونکی ستونزمن بللی دی. دغه سازمان د افغانستان اقتصادي کلنی وضعیت له لنډمهاله ستونزو تیریدل او د افغانستان اوږدمهاله اهداف ته رسیدل تر سرلیک لاندې د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ ته کمښت لاملونو ته اشاره کړې ده. د دغه راپور له مخې که څه هم د افغانستان لپاره ګڼ فرصتونه سته، خو دغه فرصتونو ته د رسیدو یوازینی شرط سولې ته رسیدل دي. دغه راپور کې راغلي چې د جګړو او نښتو پراختیا د اقتصادي پرمختګ مخه پچوي، خو د دغه راپور د لیکوالانو په خبره که سوله هم وسي، افغانستان به بیا هم له دوامداره وچکالیو، سیلابونو او زلزلو سره مخ وي او د افغانانو په ژوند به ژور اغیز ولري. په راپور کې ټینګار شوی چې د کرونا وایروس په خپرېدو ستونزې لا زیاتې شوي او کېدای سي تیرې لاسته راوړنې هم وګواښي، پرمختګ په ټپه ودروي او راتلونکی لرلید هم تیاره کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د پراختیايي پروګرام اټکل کړی چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې به د دوامدارې سولې په صورت کې د افغانستان ناخالص تولیدات 80% لوړ سي او په دې سره به د پراختیايي او ټولنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره د دولت له بودجې سره مرسته وسی. مرخوا په دغه راپور کې په 13 کلونو کې د افغان سولې د بهیر او ښې حکومتولۍ د نه پرمختګ په اړه اندېښنه څرګنده شوې او ویلي دي چې د نفوس د زیاتوالي او د اقتصادي پرمختګ کمښت کچې ته په کتو په 2040 کال کې به د افغانستان کلنی عواید د تیر 2019 کال په پرتله 10% کم وي او په پایله کې به د بېوزلۍ کچه 80% لوړه سي. راپور زیاتوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د هغو کسانو شمیر چې د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري د 2021 کال تر پایه به 3 میلیون کسانو ته ورسیږي. د دغه راپور لیکوال ظفیر تازاناتوس وایي چې ناامني په افغانستان کې د بېوزلۍ د پراختیا او اقتصادي پرمختګ د مخنیوي یو لوی لامل دی.
Now in terms of state building, conflict has prevented Afghanistan of having say
په افغانستان کې د دولت جوړونې په برخه کې ډېری ستونزې د خې حکومت ولای په وړاندې خند ګرځېدلې دي. دا تر ډېره په بهرنۍ مرستو پورې تړلې مسله هم ده. یو شمېر بهرنۍ مرستې مشخصې شوې چې له هیواده بهر وتلي، دغه شان په هیواد کې د ننه هم په سم ډول نه دي مصرف شوي. له بده مرغه افغانستان د عمومي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړۍ په تر ټولو ټیټې کچې کې دی، نو ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. د ټولې ستونزې د دې لامل شوي چې ټولنیزې او اقتصادي پایلې ولري. په افغانستان کې د وګړو پراختیا نسبتا تیزه ده.
د راپور لیکوال اټکل کوي چې کچېرې هممهاله سوداګریزه فضا او پانګونه خسي، پورونو ته لاسرسی پیدا سي، د سوداګریزو فعالیتونو لګښتونه کم سي، کرنه خسي او ورسره حکومتولي هم پیاوړي سي، تر 2030 کال پورې به کورنۍ ناخالص تولید د عادي حالت په پرتله 40% زیات سي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 رادیوي سپو او دغه راس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. که تاسو چیرته انټرنیټ لري، د موږ د انټرنیټ لاره هم خبرونه اوریدلی شئ. دغه راس د راپورونو او خبرونو متن لوستلی شئ د وی پانی پته مو د azadiradio.com. اوس هم ورزو د ته چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، نوریاس نوری ته بغوښ.
دیفنس پوست خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز شوی طرح ته پام اړولې ده. خبرونه لیکي ولسمشر غنی غواړي چې خپل دا طرح د ترکیې غونډې ته چې د خنټې تر اوسه نه د معلومه وړاندې کړي. دغه طرح درې مهم ټکي لري. له طالبانو سره یو سیاسي جوړ جاړي ته رسېدل، د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د اوربن ټینګښت، او تر وخت مخکې د ولسمشر انتخابات. دیفنس پوست وړاندې لیکي طالبانو تل په انتخاباتو کې چې اکثر یې له درغلیو بې نظمی او آن له حملو او تاوتریخوالي سره ملو ګډون رد کړی دی. په افغانستان کې د سولې هڅې داسې مهال ګړندی شوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده. د دغه تړون له مخې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ضمانتونو په بدل کې به ټول سرتیري د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له لوجستیکي پلوه دا چاره ګرانه برېښي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې امریکا ته د تلو لپاره د افغان ژباړونکو د ویزې پر ستونزو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې د نجیب امین یار خبرې راخیستې چې درې کاله یې په کندهار کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی دی. هغه دې ورځپاڼې ته ویلي په 2010 کال کې د ژباړونکو په توګه کار پیل کړ، او په هماغه لومړیو کې پوه شو چې د هغه ژباړونکو ځای یې نیولی چې د طالبانو لخوا وژل شوی و. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه امین یار تالې درلودې چې له 1200 میاشتو انتظار وروسته په 2014 کال د امریکا تگزاس ته لاړ شي. په دوام کې لولو چې تر اوسه په زرګونو ژباړونکو او غیر نظامي ټیکاداران چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی بې برخه لیکدي. آن یو شمېر له اوو کلونو راهیسې ویزې ته منتظر دي. د ورځپاڼې په لیکنه د براون امریکایي پوهنتون څېړونکو او تحلیلګرانو د دوشنبې په ورځ د بایډن له ادارې وغوښتل چې افغان ژباړونکو ته د ویزې پر صادرولو سره غور وکړي. سټارس اند سټرایپس لیکي له 2009 کال نه د 2019 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې امریکا ته د تلو لپاره له 18,000 زیاتو افغان ژباړونکو ته ویزې صادره شوې دي. خو له کله چې په 2020 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دغه پروګرام له سره غور پیل کړی، د 2019 کال له سپتمبر راهیسې د ویزې شاوخوا 19,000 غوښتنلیکونه ځنډول شوي دي.
و سم راځو څو ولایتي راپورونه ته. په پکتیا کې د دوو چک ډمونو د بشپړېدو پروژې 1.5 هکتار ځمکه خړوبوي. د پکتیا ځایي چارواکي وایي په دې پروژو نږدې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د اوبو د چارو د تنظیم ادارې لخوا ورکول شوی، او پر مهال به یې سلګونه هکتار ځمکه خړوب شي. له بلې خوا د پکتیا اوسیدونکو او بزګران د یادو پروژو بشپړېدو ته خوشاله دي. تفصیل زموږ د خبريال راپور کې.
په پکتیا کې د 15.9 میلیون افغانیو په لګښت د چراغ جبري او د تیرې کوتل په نمونو د دوه چکډمونو چارې بشپړ شوې. د پکتیا ولی محمد حلیم فیدی وایي د چکډمونو په بشپړېدو سره به د موسمي سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د تخریب مخنیوي وشي، او ترڅنګ به د اوبو د مدیریت، د کرنیزو ځمکو د خړوبېده او د ځمکې لاندې د اوبو سطح لوړ شي. دی وایي دوه چکډمونه به 1.5 هکتار ځمکه خړوب کړي.
د دوغو چیک ډیمونو اصلي هدف د اوبو ذخیره کول، د ځمکو خړوبول او همدارنګه د اوبو مدیریت دی. د دوغو دواړو چیک ډیمونو نه تقریبا 1.5 هکتار ځمکه خړوبوي او تر 14,000 متر مکعب اوبو ذخیره کوي.
د پکتیا اوسیدونکو له ځای چارواکو غواړي چې ورته پروژې د پکتیا په هغه ولسوالیو کې هم پلي کړي چیرې چې کرنیز ځمکې زیاتې دي او ګڼ خلک یې په کرنه بوخت دي. د پکتیا یو تن قومي مشر صادق رباتی وایي
پکتیا کې لکه بزین ولسوالیو کې مخفیلو کې د ازازوی طرف کې په نور ولسوالیو کې او مرکز کې مثال تیرا رابط دو سیمو کې وبو پریمانه دي. خو دولت دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره سي وزارت ورته کې ضرورت ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړی سخی جان وفایر وای د داسې پروژو ملاتړ کوي چې لیبه خو اوبه مهربي او لابل خو کرنه پیوړی کوي او د بزګرانو په ژوند مثبت اغیز څرګندوي.
اغه وبو سی په کوم ولایتونو کې دی په خپل سمو کې مهارسي لکه دغه چک دیمونه سی جوړ سمې دي، او د دې برنامه ملاتړي ولسونو هیوادوال ټول کې ولې سکله د موږ زراعت په مخالار سي د موږ هیواد په مخچ.
په پکتیا کې د دغه دوه پروژو پرانیسته په داسې مهال کې چې سه کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې ډیره کمه واوره وشوه، چې له امله د بزګرانو او بڼلرونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
ورزو غزنی ته د ازادي رادیو یو راپور په غزنی کې د زده کړو په برخه کې د شپک شلنه د شپک شل به وزله یتیم او خاریکه ماشومان ژوند تغیر کړ. عز الله قادری د ماشومان ته د سړک پر سر زده کړې ورکولې چې یو چا د مرستې لاس ورکړ کړ او خوانځي ورته جوړ کړ. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
نور محمد بهر او رزماز دیگر محل د بوټونو د رنگ کڅوړه پر شا په خیرنو او رنگ جامو د سړک پر سر شوونځته د زده کړو کولو په مخ راتل خوننداس نه دی. نور محمد نن د شوونځ په ځانګړي یونیفورم کې یو رنگین او کانکریټي تعمیر تراغی دلته هر څه بدل سوی دی. څوکۍ، میزونه، قلمونه، کتابچې، پښسوي سیمپونه او داسې نور هغه څه دي چې نور محمد په خوب هم نه ولیدلی. دی وایي د ورځې بوټونه رنګوي او مازدیګر مهال دغه ښوونځي ته راځي. خو د ازادۍ راډیو راپور یې د زده کړو په ژوند کې بدلون راوست.
بیا درش را کول شل شل افغانی بیا را کول سړک په غاړه بیا درش را کول مونږ لازادي رادیو ډیر مننه کوم چې مونږ ریپورت سات کو لموږ سره کومه کوڅه مونږ دی هلته راورسید.
عزیز الله قادری کال وړاندې له شاره تقریبا شل ماشومان راټول او لومړی یې ورته په یو پارک کې زده کړې پیل کړې. خو له څه مودې وروسته د پارک مالک قادری له خپلو بېوزلو شاګردانو سره له پارک پسې واخیست. وروسته یې په ثقافت سړک ورته زده کړې پیل کړې چې هره ورځ به د باد، باران، دوړو او لمر له امله له ستونزو سره مخ و. ښاغلی قادری وایي کله چې ازادۍ راډیو یې پر یادو ستونزو راپور وکړ نو یو چا ورته د مرستې لاس ور وغوښت کړ. د ښوونځي د تعمیر، د ښوونکو د ماشونو، کتابونو، کتابچو او نورو اړینو شیانو ترڅنګ ماشومانو ته د نغدې معاش مرسته یې ورسره پیل کړه. دا و چې د دوشنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د قادری څراغ ښوونځي د تعمیر پرانیسته وسوه. عزیز الله وایي په دغه ښوونځي کې یو سلو شل تنه هغه نجونې او هلکان زده کړې کوي چې ډیری برخه یې یتیمان دي، کډوال دي او یا هم پلرونه یې په نشو روږدي دي. دوی د ورځې په ښار کې په کارونو بوخت وي او مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راځي. ښاغلی قادری وایي له دغه ښوونځي سره د جرمني په هامبورګ ښار کې د نو نیم فاونډیشن په نوم یوې ټولنې مالي مرسته پیل کړې ده. قادری وایي د یاد فاونډیشن له لورې په میاشت کې هر ماشوم ته 1500 افغانۍ شان ورکول کیږي.
موږ د ازادي رادیو نه ډیره مننه کوو چې زموږ پورتي شرکت او بیا د دوم قدم کې چې منندوی مرنه نو نیم فاونډیشن چې دوی لدی راډر سمجته د کتابو مساریب د بکسو د چوکیو د دغه ساختمان د کور چې مرنیولې د مکتب د رنگونو د برېښنا د سیستم د راغولو ټولو کې دوی له موږ سره مرسته کړي او د شوونځي حمایت کوي.
عزیز الله قادری په هیواد او له هیواد څخه د باندې پرشتمنو خلکو ژغ کوي چې دغه ډول مرستې پیل کړي ترڅو په هیواد کې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري. د انونیم فاونډیشن مرستیال مشر هما عباس وایي په ازادۍ راډیو کې له راپور اورېدو وروسته یې وغوښتل چې له دغه ماشومانو سره مرستې وکړي.
دا هغه مکتب دی چې مونږ د رادیو ازادي د خبرنگارانو په توسط باندې خبر شو چې دا واړه اطفال په سړکو باندې درس یا په چمن کې درس وایي او بیا زموږ توجه یې ځان ته راوګرځوله او بیا مونږ د مکتب ته اقتصادي کومک وکړي. زحمتونه ټول قادری صاحب باسي، اما یونیفورم او بکس مکتب او کتاب او قلم او کتابچه او دا تمام شیان او د معلمینو معاش په مونږ باندې دی.
اغلی عباس زیاتوی تر ډیره بل دغه شوونځي سره مالی مرسته کوي او په پام کې لري چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا ډول شوونځي فعال کړي ترڅو یتیم او بیوزله ماشومان له زده کړو برخه منسي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دې د سروې په اساس تر 1500 زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې زیاته برخه یتیمان او بیوزله ماشومان دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا نره دا پینزو پیاورو هیوادونو استازو لیرانی چارواکو سره دا 2015 کال دا اتمی تلون دا بیاج راجوندی که دو پنیات پو ویانا که غنده وکړه. دا چه بحثونه چه و احمد شیبر تفصیل وروی.
دا ایران دا اتمی پروگرام مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته د سیشن بي پروسوویل چې د اټومي تړون د نورو غړو هیوادو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له اساسو سره خبري کټورې وي. په بیانا کې د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف هم د خبرو پیلامه پریالې وګڼله. تمره چې د دې 15 سره هیوادو استازي د جمعې پورس بیا غونډه وکړي. اروپایي ډیپلوماټان د دوی ترمنځ مزګړی ټوب کوي او هڅه کوي چې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ غیر مستقیم خبرو ته لاره هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې ته اشاره کړې دي چې دوی به بیرته دا تړون چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترې وتلی و را ژوندی کړي. خو د ښاغلي بایدن اداره وایي چې ایران باید لومړی د اټومي تړون شوي ژمنې پر ځای کړي. ایران بیا په ځواب کې د یورانیمو د غنی کولو د کچې د لوړولو په شمول له خپلو ژمنو تدریجي پښه شوی دی. تهران وایي واشنگتن له تړونه سرغړونه کړي او بندیزونه یې لګولي دي، نو لومړی ګام باید واشنگتن واخلي. عراقچی د ایران دولتي رسنیو ته ویلي دي تر هر څه مخکې د متحده ایالاتونو د بندیزونو لرې کېدل د تړون د بیا را ژوندي کېدو لپاره ډېر ضروري دي او ایران دې ته چمتو دی چې د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته رواني هڅې ودروي او د تړون ټول دښمنۍ به بیا پر ځای کړي. تر خبرو مخکې واشنگتن وړاندوینه کړې وه چې دا غونډه به سخته وي. تهران بیا دې غونډې ته نه خوشبیني ښکاره کړې وه او نه هم بدبیني. تر پرونو یو خبرو وروسته د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د روسي استازي اولیانوف په ټویټر کې ولیکل د متخصصینو په کچه دوه ډلې د بندیزونو د لرې کېدو او اټومي مسایلو لپاره ګمارل شوې دي، چې واشنگتن او تهران د اټومي تړون د بیا را ژوندي کېدو لپاره یو لړ ځانګړي اقدامات ترسره کړي. د روسي استازي په یو بل ټویټ کې دا هم لیکلي دي چې د اټومي تړون د بیا را ژوندي کېدو لپاره څه وخت اړتیا شته. خو د څرګنده کړې ده چې په دې وخت څوک نه پوهیږي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پیښه چې پرون مازدیګر شوې لکتر لګه څلور تنه پکې وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د اتلسو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دوی وایي چې دغه کسان په شینډنډ کې پر کارونو پر فعالیتونو بوختو چې هوایی گزارونه پرې وشول. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښت بندونو عملي چارې پیلوي. د افغانستان د فوایدامي وزارت په لسګونو مامورین د رشوت او بدو اخیستو په تور په لدندو لري کړي. د ایران او د نړۍ د پنځو پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا را ژوندي کېدو په پار په ویانا کې غونډه وکړه او د ارمنستان یوې میرمن قاضي د دغه هیواد په خانۍ